پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبرونه ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې خزی د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د وروستي پیغام په اړه څه وایي.
هله وختنه له طالبانو څخه داد چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي. هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست هم ویلي طالبان دي د زده کړو، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې د ښځو حقونه تضمین کړي. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی. تاجران هم له ستونزو سره مخ دي.
یو نیم ډالر صادرېده، سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 4.5 ډالر ورکوو. په سلو کې 80% جلغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو نه سبب کیږي. او په دوی منی مای کې به د زهرو کاروان پروګرام خبر کو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین واورو.
ولکه افغانان څخه خپل مينو بي ځای شوي دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي افغانستان تازه شو خو 310 کسان راوستلي او امریکا وایي پر اوکراین د روسي د احتمالي ارغل د مخنیوي طرح جوړه کړي. بشپړ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان څخه خپل مينو بي ځای شوي دي. د يو ان اچ سي ار ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبريالانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. کاغلی بلوچ زیاته کړه چې د خلک سرپناه، خوړو او نورو لمړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
د رای کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل کچې لوړه شوې ده. نږدې 28 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سخت لوګي او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان اچ سی ار ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستان تازه شاوخوا 310 کسان راایستلي دي. دغه وزارت پرون ویل چې د ډاله کې 255 افغانان، 60 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمېر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر 13 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستان ایستلي. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ. دوی د امرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 13-15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروی او سویس کې ساکل 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اگست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اگست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 ته لوړ شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوري اوشاکوف پرون وویل چې د آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسلو خبرې وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همداراز غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې یې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي غته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معنادار نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د څو میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوال غوړي چې د ورختای پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده لمنځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
آزادی رادیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې آزادی رادیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر له فرمان هرکلی کړی، خو ویلی دي د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د ښځو حقونه تضمین شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په ذاتي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه یې نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینو نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی، دا فرمان چې دی وی خزي حق تقویه کوي، څو خپل وټاکلې چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جاتوي د افغان ټولنې په هر برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره لا ډیر څه اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپوګوته کړي. د بلې خوا د ښځو د حقونو ملاتړ یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لدی یوې نرګس احمدزی آزادی رادیو ته وویل،
هله وختنه له طالبانو څخه دا د چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له مخ څخه واخست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت ده چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یوه بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده. که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوي خو د بلوغت سم ته کومه اشاره نه ده شوې، هغه څه چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه یې راپورته کړي. طالبان نو په دې اړه وو پښتو خلا تر اوسه یې جواب نه دی راکړی. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د ماشومان د حقونو د ملاتړ قانون چې یو لجنجالي هغه شمیرل کېده 1399 کال د لیندې په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې 14 کال عمر پوره کړي بالغ شمیرل کیږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېری زاړه او پخوانی بولي، په دې معنی چې د پخوانی حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوې دي. مخکنی جمهوریت نظام په 1388 کال کې په سلور فصلونو او سلور سلويخ مادو کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منکې دوه قانون توشیه کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د خوځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه مواد شامل شو د خوځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیولې. وهلو تکولو، اجباري واده، جنسي زورونه، تحقیر، ازار و ازیات، اجباري کار او ځل نور مسایل جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د خصوص د حقونو د فعالانو لپاره ملاتړ برخه مان.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې څلوېښتو هیوادونو کې د کورونا دا بڼه موندل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کورونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه یې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 18 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ماریا کرخوف په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 18 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوې څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوې بڼې له کبله راغلی دی. خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه شي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو اسانه پرې تیر شو. په دغو راپورونو کې څرګنده شوی و چې دا وایرس ځوانان د زړو پشان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد شي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبی افریقا کې کشف شو کمزوري یا خفیفي نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم سورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کمواله راغلی. په دې اړه باندې به وروسته مفصل راپور خپور کړو، خو اوس له هغه مخکې د ازادي راډیو له لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
یونما د افغانستان بانک ته د بشری مرستو په دوام 14 میلیون ډالر سپارلی دي. د افغانستان بانک پرون نو وخت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه پیسې د یونما لوري د افغانستان بانک چارواکو ته سپارل شوې دي. د دې بانک په خبره هڅه کیږي چې دغه پیسې په افغانستان کې د خوارزواکۍ او بیوزلۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د افغانستان بانک همدارس لیکلی چې د حکومت ټوله رهبری وس د بیکاری، فقر او بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره په ګډه هڅه کوي. دا نغدې مرستې په داسې حال کې د طالبانو حکومت مرکزي بانک ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې فقر او بیکاری تر بل هر وخت د افغانانو ژوند ګواښي. پاکستانی رسنوی ویلي اسلام آباد هند ته پرون اجازه ورکړه چې د ځمکې له لارې په افغاني موټر کې غنم افغانستان ته انتقال کړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته هندوستان ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام 500,000 میټریک تن غنم افغانستان سره مرسته وکړي، خو د ځمکنیو هوایي لارو د ستونزو له وجې دغه مرستې په خپل ځای پاتې وي. هندوستان همدارس د غنمو تر څنګ د روغتیایي درملو د مرستې خبره هم کړې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 96 افغاني 45 پوله، یو ایرو 100 افغاني 4 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,520 افغانۍ.
اوس هم د زعفرانو په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی. په داسې حال کې چې تېر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله یې په تېرو څلورو میاشتو کې بهر ته زعفران نه دي استولی. په دې اړه پاموکړی یو مفصل راپور ده.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې له ځینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو 4.5 ډالر لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې 1.5 ډالر وو. د ځنغوزیو یو سوداګر شیرعلی زدران ازادي راډیو ته وویل
زموږ د تجارانو او خصوصا د ځنغوزیو تجارانو همدا ستونزه همدغه دي چې د ترانسپورټ په برخه کې، یعنی نورو کلونو کې زموږ یو کیلو چین هیواد ته په 1.5 ډالر صادرېده. سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 4.5 ډالر ورکوو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډېره غټه ستونزه لرو.
خغل زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او 100% ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه دي همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزی چې دی د افغانستان نه رسن د چین
دی وای. په تیرو کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هوارې کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې ده چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات څو چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې ویل څه کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دی پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 نه تر 1,000 ټنو پورې لرو، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي وو چین ته، بقایا نور قاچاق شوي وو. نو سږ کال تقریبا 1,000 نه تر 1,000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست یونس مومند د زنغوزي او صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولی. خغلی مومند طالبانو د حکومت ل مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نغواړي چې د زنغوزي او د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د زنغوزو د تاجرانو شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دي چې درلا زور ټونو پورې ان شاء الله انتقال سي. د قاچاق په اړه کې د زنغوزو انتقال په ورځ هم د وزارت مالی محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زول ورو چې د زنغوزو د قاچاق کو هغه زنغوزي چې بدون کم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په اړه کې زموږ سره پرهم کاری وکړي.
خغلی مومند وایي په خوا به د زنغوزي او د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د زنغوزي او د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډي پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل چې د زنغوزي او د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅه کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمته مو ډیر لوړ ده، په خپل هو خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارتان ته تاوان نه رسي ځکه چې نه بده عمره غټ قیمت اخلي له دونه مارکیټ لري. قاچاق هم کوشش کوي چې مخېونی سو ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نسته په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک دي پولیس دوار اړخونو ته طرف ولري کړه. د سیاولونو مترز دي چې ځینې وختو کې زلغوزي اړه یې خلک له خورون کو څارم په پیل کړي د قومي
د افغانستان د زنغوزي او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال افغانستان چین ته 6000 ټنه صادرات شوی او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایي دهلیز لاري چین ته د زنغوزي او صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1558 رسیدا. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه افغانستان چین ته د زنغوزي لس الوتنی شوی او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزي بازار دومره خده چې سلر وشتنه یوازې په 100 دقیقو کې خرڅ شوی. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزي تور الماس بلل او د هوایي دهلیزونو پر امسه کې دوی ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزي نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزي تر لس ډالرو او لدی په زیاته بیا خرڅیږي.
د افغانستان د زنغوزي او پرتبات مراپور واورید په بخنی سره چې ما مقدمه د زعفرانو لوستې و. د زعفرانو په اړه به هم روست راپور در تخپور کو چې د راپورونو لمخې تولیدات سکال راکم شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب په سیالکوټ وزیرآباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قارجنو کسانو لخوا د یو سریلانکایي تبه د وژلو او سوځولو د پیښې غندنه کړې او دا یې د پاکستان لپاره یو شرمناکه ورځ بللې. د سیالکوټ پولیسو مرکزي تورن فرخان ادریس په ګډون تر سلو زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي چې د کیمرونه معلومات ترلاسه کړی شوي دي. د پیښې په اړه د تراګرۍ د مقدمې هم درج شوي دي. په کارخانه کې کارکوونکو ویلي دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی او خو دوی هیچا ته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندې سریلانکایي با پریانتا کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو مشال څانګې خبریال مجید بابر بشپړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وژلو او بیا د هغه مړې سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په 3مه په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوګنونکی عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټونو نگراني کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہ وار به د سختې سزا نه بچي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر ضد د ترهګرۍ په دفاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزی ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولې دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ چې کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه. په هغې کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس به دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا چا دا کس ووجلو او چا چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړې د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې یو سریلنکن کس ړومبی ووژلو او بیا یې د هغه مړې وسوځولو. د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جیو ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړي تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغو خلکو هغه مړي ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانې کې دننه یې هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډی یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی و او یو داسې پوسټر یې شلولی و چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوې وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی و، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلانکا سره و او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په واستول شوی ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېیمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کومارا هلته په دیوال لګېدلې یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکلې شوې وه دې کس وشلولو او کچردان ته وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوي کس فرحان دی سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګیدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو، نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. مو خپل مشر فورمن ته ویل چې دا یې غلط کار وکړو. نو بیا دغه کس وتښتید او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا موږ ټول کاریګر راغون شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په درېیمه د مذهبي هم اهنګۍ او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر اشرفي د دې پیښې غندنه وکړه او دا یې د اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل شو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت ته حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نشته.
د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلع ډپټي کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمہوارو پر ضد کاروایي روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلانکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمہوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوي 9000 ولزراتیا او 15000 نوي مندل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لند خبرونه له اسد الله لودین او ترغه ورسته بیا د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبري اعلان وکړ ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او د غراز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون ویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې سکل د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې انلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوی، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وای پر هغه طرحه کار روان دی چې لمخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د گاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبري اعلان ته ویل چې د دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایۍ پر ځای ورته چمتو شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته کاچاکیر. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګیدې.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیوي زیږیدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
ان رقم مادره کوي
هغه مېندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د خوانځي او پوانتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره د خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه می لومړی د جنسي تقویه لپاره پیل کړه.
نشه چې په وخت په پوز ځوان ماسته غونډې سي ماستي غونډې و تاسو ته په پوینه چې له بس جات شو نو ستوم د سینې شګو چې په خاط زار رام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه قواله مې لټوله دا نه پیدا مې کړه.
دا کی خیر کی قواله ته پکوي.
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په جنو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړی دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ومان یا بندق یو واشه بوټی دی چې په فرا بادغیس غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په نمونه کې راشنه کیږي. له دې بوټي څخه پخوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي د خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړې دستګاه په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کېږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسېدونکو ګل آغا او سلطان آزادي راډیو ته وویل:
ومان چې دا یو قسم خاشه ده په دې غرنیو سیمو کې ده، نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځینې باسي آی چې ځینې وایسته وروسته بیا چې د بیا شیشه ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلک زی د حالته نو دا بیا حالته دا خاشې او ځای بیا په موټرو کې راي، بیا نو هغه چې راوړو بیا د دستکاو ته بیا د دو څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې یو ضروري شی دی نه. اسلامي امارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي و. په هغه راپور کې راغلي و هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کار شوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکاري ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بې له دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاق کېږي، نو وزارت ته طرفه سوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. او دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صفایي خبري واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاص تداوی په 15 ډوله صورت نیسي، د چاغه یوه هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشې توکو اخته دي، البته هغه خزي او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولای شو چې دوی په کور کې دا برنامه مخکې وي سو مواد باندې ترک کو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو، پاتې دوه درې میاشتې په خپل کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوو. ورته او دوی مته تداوی چې تداوی خودی دا یا صرف ترتمن ده چې متادین په یو وخت کسان په خپل خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضرۍ کې چې مواد ترک فامیل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دی مواد ترک کړي دي. کوم ادوی چې دی ته لازم یې غوته ورکو چون دته اتیا فیصد من رواني کار دی سره کو دی او ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترکي. او دریم تداوی البته ریزیدنشن تداوی دا یا داخل بستر یا تداوی یعنی چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوی چې ده هغه کول تراپی دا یا د یخو اوبو په ذریعه باندې تداوی ده چې دې ته عباران وهلې فی المرغه یو اصطلاحي افراد اشخاص چې معتاد دي په مواد مخدر باندې اخته شوي دي اوبو په ذریعه باندې تداوی کوي چې مشخصا ترونه دي د پاره دي چې په هغه کې به دیو سره مشورې ورکول کېږي، دیو ذهن آماده کېږي او کله چې دیو باندې هغه خماري حالت راځي د مواد د استفاده حالت راځي په دیو باندې یخ اوبو راشي او هغه خماري له دیوبو په ذریعه د دیونه لري کېږي. او پنځم چې دا اوک پنچر د یادې ستنه وهلې په ذریعه باندې دا چې د افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه را استفاده کیږي. دا د نغد چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تدوي کې ستنه بنزن نه وي او درګونه وريدونه سوري کوي د ستنه په ذریعه باندې مواد توباس یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوې څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچې له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچې نوي زیږېدلي معتاد ماشومان یې هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسو پام زموږ د همکار راپور ته راړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 406 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوې زیږیدلې ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګېډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشئی میندو نوې زیږیدلې ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روغتون ډاکټر فوزیه وای هغه خزې چې د چرسو نشه کوي د نور متادو خزو په پرتله ډیری روغتیاي ستونزې لري.
پاین خانم بود کده
مختلف کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلې وي چې تازه یې ودونه کړی وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نور غړو هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر استلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب و چې د هیروینو تریاکو خیخي او کریستالو نشه کوله.
په دې چرته کې ویل شوې چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشې نه یوازې دا چې د درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم کمزوري کوي او د دې ترڅنګ نسایي ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متادینو د یو سلبستریز روغتون مرستیال ډاکټر فریمان وای دوی ته کوم خزي ورزي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په گیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزیږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودي. کله چې ماشومان وزیږیدل ماشومان ډیر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبینی د دې سبب شوی چې دوی په چرسو متاد شي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرسو متاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي. خو بیا هم کو امیدوار کیږي باید کوښښ وکړي چې د نشئی موادو اندازه کم کړي او په پرله پسې ډول رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څنګه په افغانستان کې د هغو خزینه متادینو کرش میر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي خو د متادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلي متادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډیروالي سره د خزینه او چرسیانو شمیر هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یو تازه څېړنه ښیي په چرسو د متادو میرمنو نوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پر وړاندې کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د خوندوی او پانتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمی او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو په دې اړه مو په کابل کې د وی خصوصي مدرسې لمشر مولوی محمد عارف ملکیار سره مرکه کړي. او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشې موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میدانی تحقیق په خصوصي او رسمي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه پاسه سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو دغه د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدرسو نصاب دی. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراری درس زده کوي چې دا ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزاد مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواج دوره باندې داشته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې دا غوزن یوې د اعتیاد نه لرې والی دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتا په مخدرو مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو، مکاتبو، پنتنو کې نږدې شي عمره خده، او د روابط نږدې کول لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، من علمی سفرونه تدویرولی شو، مکتب شاگرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاگرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پانتنون ته لاړ شي. نو په مختلف وسلو باندې کېدې شي چې دا روابط سره نږدې کو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی ورسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشئی موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوکړي؟
زما وړاندیز زاده چې منکه په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسلک په آغاز کې د صحیح مبارزه وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شراب او دغه د انواع باندې ډیر بحث شته، ځکه د افغاني پدیده په ټولنه کې وجود درلود. علما په اوس ټولنه کې هغه باندې ډیر ښه بحث کوي. ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنان د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډیر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرب تسی مؤسسات مرتبط سیمینارونه ونیسي، او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشئی مواد جوړ شوي او ځوانان پاخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشئی موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغه کې موږ په اسلامي فقه کې ډیر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډیر څه تنه لوستي. ولی مخدره مواد د نوي انواعي چې د ورس پرز نوي تولیدي نو دی په شناخ نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه استاغه ډیر خلک په معتاد شي، پس ته د ټولنې علما په باندې خبر شي، دغه بیا مبارزه شروع. زما پیشنهاد دا دی چې خپل داخله د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامه ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات لپاره خې اسانه طریقې چې علما پکې ډیر موثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډیر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونی درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د دینی مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
ا رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاوکو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چکوی
تا چه غاره چه ما متاد که یا پا یو دود چوک نمتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر ما وها سر سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې می واده وکړ. د نه اهلو انډیوالانو په مشوره می د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې می خرڅ کړي او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خود داسې مشروع که چه ما مخکې به چه نوه خزه کرده و تا نشه همه چه میکرده باش به خاندالی رو پاتی و داری خاندالی دسته که یه غصه که یه بس به دی بانده آخوخته ایم بس در سل کانه که یه ویش کانه که در نشه بانده آخوخته ایم اول چرسه مشروع که بیا پر اپین بانده مشروع که بیا پر پودر بانده و اوز به شیشه بانده آخوخته نشه همه چه پر وقت که پوز اول مسته خونده دسته مستی و خونده و پس تا پو پیوینه چی بس گرد شو نوستم دست نشه که او چه پقط زان آرام که و بس تا نشه او زنده شده چه زان دیمون زان آرام که نور نشه نکه نشه چی نکه و پس حالات خرابه که لکه سپای لکه چی لیوانه که کرا دیخوا من نکه کرا اغا رقم پوسه مونه که نو دیره مزایی پکرده دا پوسه دیره مه بس خوار کر زانمه بخی خراب کرده حافظه من بخی خراب بده هیچ حافظه بیاد من چشنه رازی نو چه او کار وقتم بس سبا تقام بیاد نده ورو را توایی چی مکا خور را توایی مکا زوی را توایی مکا تربو را توایی مکا تور را توایی مکا همونگا ده کار که و به دیر کچه و مرز ده لکه ده ماشیمان تیده شده نه پوست جداکهی چه بس ده غصی اقل بیام آسانه ده خدا ده پکر ده ننزی بیخی نور کیږي د فکر نه د ورځې درې شاوغانې مصرف درې گزاره خو مقصد هر کار میکول نو چې غلام پر ګیرات هم کول مقصد د نشه او د کور په خرچه مون باسه یعنی سرپا په هیڅ شي باندې مون نه کول سره زره مې خرچ کړی در د زوی بوتونه مې خرچ کړی در مثلا کور په چرستون کې واغه مې خرچ کړی یو کور په لوګر کې واغه مې خرچ کړی پوسې دولس بس پیم ځکه بنشار کې واغه مې خرچ کړی در طول این پوزه پریشه بانده و حاله ده بلا در نو سوچ وقت چه در شل کاله می چه دره دره سو رپای می دو رازه چه ما نو در سوم رپیسی که دسی او رازه که چه پینزه سو که شپاک سو و وز سو زر رپای و با دو رازه می تیر کرده یه او راز پا مزار که تیر شوه و علت می مواد خراز که تر کابل پوری تیر احسیگم نجدی مر شوه و
در ازادی راژیو درنو آوریدون کو په خاطره کې مو واوریدل چې د معروف په نوم یو معتاد لمړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي په دې وخت کې میرمن راضی او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري دا ده پیدا شوه بس کار وشو له خیره
و سره څه خبره ده
د زمکه قواله می لټه ولا دانه پیدا میکړه
خدای کی خیر کی قواله ته پکوي
زمکه می خرڅه کړه
د خدای ری ته وګوره و سره پوره نه درته وړه و ما ساری درته کوم خو ځکه م خرڅه و
زه وکم چاره نه لرم د خلکو پورونه را باندې دي ته نه وینې چې هره ورځ دروازې را باندې ټکوي او خپل پورونه غواړي
دا ستا نه شو خو زموږ هر څه وخوړله ټولې مځکې دې خرڅ کړې زما اثر دې هم خرڅ کړل که دا یوه ټوټه مځکه هم خرڅه کړې موږ به څه کوو
نو څه وکړم ته یوه چاره را وښیا
تا خو زما اثر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم خو بیرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي
اوف تام څومره پخوانۍ کیسې را پورته کړې اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله ور وړم چې پیسې راکړي
او بدبخته زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري
ځا بابا خدای به روزي ورکړي لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي
اوف اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوکم بخت مې ټول دی له یوې خوا مې خاوند پوټلې دی او له بلې خوا نیستي ده نه پوهېږم چې نور به له څه بدې ورځې ووینم الهي ته مې زوی را جوړ کړې ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو
مورې دا به څه کوو پلار مې هم داسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای
لورې ته کله پلار لرې ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو پوډرې پلار کله پلار وي
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي مورې
پلار دې واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري د مځکې پیسې په لاس ورغلي نور دا غم سره نسته چې شاته یې میرمن او اولادونه پاتې دي اوس به بیا غم خپل پوډر وي
جاویده و جاویده
سخ نشي کولی له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نسي
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه که د علاج پیسې مو درلودی اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی لکه چې شفیقه راغله
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړې وي راغلې لورې
هو مورې راغلم
څنګه شو زرمینې خاله پیسې درکړې
نه رای نه کړې هغې ویل موږ پیسې نه لرو
اوف اوس به څه کوو
زرمینه خاله څومره بېخیره ښځه ده ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره بیا وایي چې پیسې نه لرو
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي پخوا خو مو مځکه درلوده خلکو به پور راکوه اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي
ای مورې په جاوید څه وشوه
جاوید زویه جاوید زویه مور دې قربان شي سترګې رولې که جاویده بچیه
مورې نه پوهېږ نه خوري نظر آوازې هم نه اورېدل کېږي دا دی نفس ملار دی
خدایه دا خو مړ شو کور مې سپېرو شو ستا ګلانه یې زویه
زما وروره که څنګه رانه لاړې
او خدایه خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړې خدایه ته خو دا ناولې بوټۍ زموږ له وطنه ورکې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
ترشنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
ساعت